چل خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې ساعت په مهمو موضوعاتو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر مڼۍ وایي پر طالبانو د امریکا د نویو فشارونو هدف دا دی سو دغه ډله له جګړې لاس واخلي. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرېږي چې د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی دی. د دې سربیره د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوونیز پروګرامونه هم د دې ساعت په دوهمه نیمای کې خپرېږي. خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبر نوڑان دیکھوی.
سلام پا پایل که پا مکرای ده خبرونو سر تکو تا. دستر سلیب نره والا کمیتا وی چه پا افغانستان که خپل فعالیت بیا پایل کرده ده. ده کندوز چارواکی وی چه ده وروسته یو جگرو لکبلا شاوخوا شپک زرا کورانه لخپلو مینو بیزایا شوی دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د امریکا هغه تورونه رد کړل چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په برید کې د ایران لاس و. بشپړ خبرونه. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي دي. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د ستر صلیب نړیوالې کمیټې ته تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی ویلي په قطر کې د دې ډلې د سیاسي استازو او د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې ترمنځ په خبرو کې طالبانو له دې کمیټې سره خپله پخوانۍ ژمنه تازه کړه. طالبانو سږ کال د وري د میاشتې په 22مه نیټه اعلان وکړ چې د ستر صلیب نړیوالې کمیټې او نړیوال روغتیایي سازمان WHO ته نور نو اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې واکسین تطبیق او نور روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې د وروستیو جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستو لړۍ به ډیر ژر پیل شي. د کندوز د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس غلام سخی رسولي د ټلیفون پر لیکه ازادۍ راډیو ته ویل چې له دریو سوو اړو کورنیو سره مرستې شوي او نورو کورنیو ته به د مرستو د رسولو بهیر هم ډیر ژر پیل شي.
اوس مهال د 14 ټیمونو له لورې د بې ځای شوو کورنیو سروې دوام لري، ځکه د کندوز په دولتي ګودامونو کې مواد نشته او موږ په تمه یو چې له بدخشان او مزار شریف څخه مواد کندوز ته راورسیږي پر مستحقو کورنیو د ویشلو بهیر پیلوو.
د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي وروسته له دې چې طالبانو په دې وروستیو کې د کندوز ښار د نیولو په مقصد عملیات پیل کړل، شاوخوا 6000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوې. د ملي اردو 203 تندر قولي اردو په غزنی، پکتیکا، پکتیا او میدان وردګو کې د 153 وسلوالو مخالفینو د وژلو خبر ورکوي. تندر قولي اردو په یو خبر پانه کې چې نن سهار خبره شوه وایي افغان ځواکونو د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې 6 وسلوال د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژلي. خبر پانه زیاتوي چې د پکتیکا په وړممۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو او د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې 9 وسلوال او د پکتیکا په مرکز خرنه او د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې 6 وسلوال وشل شوی دی. تندر قولي اردو وی د غزنی ولایت په وغز ولسوالۍ او د میدان وردګو په پل سرخ سیمه کې هم یو شمیر وسلوال وشل شوی او څو نور ټپیان دي، او همدارس د دې عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو وسلې او تجهیزات هم ولجه شوی دي. لازده رادیو خبرون آوری. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د امریکا هغه تور رد کړ چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په پرونی حمله کې د ایران لاس و. ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی دا ادعا بې معنا بولي او وایي دا ډول بې ګټې او ړانده تورونه او تبصرې بې معنا دي او هدف د ایران پر ضد د راتلونکو اقداماتو توجیه کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ایران د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د حملو په خاطر ملامت کړ او څرګنده کړه چې تهران د نړۍ د انرژۍ پر چمتو کوونکي مرکز بې ساري برید کړی دی. په یمن کې ایران پلو حوثي اغیانو پرون په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر 2 چانځایونو د حملو ادعا وکړه. په دې تاسیساتو کې د ورځې تر 5,900,000 بیرالو پورې تیل تولیدیږي چې د سعودي د تیلو د ټول تولید نږدې نیمایي ته رسیږي. د سعودي د انرژي وزیر شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ویلي چې په دې چانځای کې د تیلو تولید موقتا ځنډېدلی دی. د تونس خلکو نن په داسې حال کې د ولسمشري په انتخاباتو کې د رایو ورکول پیل کړل چې د دې هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د رایو ورکولو مرکزونه نن سهار وختي پرانستل شول او خلکو د اوسني صدر اعظم یوسف جاهد، دو پخوانیو صدر اعظمانو، یو پخوانی ولسمشر، اوسنی دفاع وزیر او نورو نولسو کاندیدانو لمنځه د ولسمشر د غوره کولو لپاره د رایو ورکول پیل کړل. د دې انتخاباتو پریکړه په جولای میاشت کې د پخوانی ولسمشر بی جی قائد سپسی لمړینې وروسته وشوه، کله اوسنیو کاندیدانو څخه څوک په سلو کې د 50 جمعیاو رایو په ګټلو بریالی نشي نو انتخابات دوهم پړاو ته ځي چې د اکتوبر په 14 نیټه به کیږي. او په هنګ کانګ کې نن د اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو راپور ورکړل شو. دا په داسې حال کې ده چې اعتراض کوونکي د پولیسو له ممانعت سره سره د ښار مرکزي برخې ته راوتلي وو او په پراخو مظاهرو کې یې ګډون وکړ. پولیسو مخکې د بشري حقونو د مدني جبهې په نوم ټولنې لخوا د لاریون غوښتنه رد کړې وه، خو اعتراض کوونکو سرغړونه وکړه او په لاریون یې لاس پورې کړ. ویل کېږي چې پولیسو د مظاهرچیانو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. د لاریون له کبله د ښار په مرکزي برخه کې د ترافیکو نظم ګډوډ شو او دوکانونه بندې. په هنګ کانګ کې د اعتراضونو څپه په جون میاشت کې وروسته له هغه پیل شوه چې حکومت هغه لایحه پاس کړه چې له مخې په ځینو قضیو کې تورن کسان د محاکمې لپاره د چین اصلي ټاټوبي ته استول کیږي. که څه هم حکومت دا لایحه بیرته لغوه کړه، خو اعتراضونه تر اوسه هم روان دي چې په دې ترڅ کې له 1300 زیات معترضان نیول شوي دي.
من چې ازادي راډیو ته غوږ یاست، وړاندې په خبرونه کې د راپور نو موضوعات لرو. د افغانستان ولسمشر مانی وایي د امریکا د فشارونو په نتیجه کې له وسلوالو طالبانو د سولې ادرس ورک دی.
و طالبا هم آدرس گم کردن در یه چک می گاهی به مسکو میرن و جای دیگره. آدرس اصلی صلح افغانستان مردم افغانستان است و دولت افغانستان است.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسوالیو او مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت خبر ورکوي.
تاکنون به 33 ولسوالی هم مواد اساس و غیر اساس است. روز جمعه تاریخ 22 بود آغاز شده.
خو ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پړه د سار بنسټونو اندېښنې سدي.
د موږ اندېښنه جدي دی. خو ولسوالۍ پړه د هلته د اول طریقه ځي مواد لیږدول کېږي چې دا رقم جګ شوی ده. په پارلماني ټاکنو کې دا رقم د 515 شپېته شاوخوا ولسوالۍ کې و او اوس دغه رقم 9 ولسوالۍ ته رسېدلی ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري، پاکستان له هند او افغانستان سره پر پولو د ډزو په وروستیو پیښو کې د خپلو سرتیرو د وژلو موضوع له یادو دواړو هیوادونو سره شریکه کړې ده. په دې اړه راپور لرو. دا شان د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو دوه نیس پروګرامونه هم لرو چې د دې سات په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. هیله ده ملتیا موکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15 صفو د افغانستان په ټولو لویو خرنو کې په رڼاتوګه اوریدل شي. دا هم د دې سات د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي پر طالبانو د امریکا د نویو فشارونو هدف ته د سودغه ډله له جګړې لاس واخلي. د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی مسکو ته د طالبستازو وروستي سفر ته په اشاره سره ویلي له دغه ډلې د سولې ادرس ورکته. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل تازه ټویټ کې د دریم ځل لپاره لیکلي چې وسلوال طالبان د اوس په سر هیڅ کله هم ځپل شوي نه وو. تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې
د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو له لغوه کېدو وروسته ولسمشر ټرمپ د دریم ځل لپاره د وسلوالو طالبانو د ځپل کېدو خبر ورکوي. ولسمشر ټرمپ په خپل تازه ټویټ کې لیکلي وسلوال طالبان اوس په دې نه پوهیږي چې څنګه خپل تیروتنه توجیه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه څرګندونې بیا د جمهوری ریاست له مثبت غبرګون سره مخ شوی. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي دغه څرګندونې پر طالبانو یو ډول فشار دی سو له حکومت او خلکو سره له جګړې لاس واخلي.
ټویټ یې قائد ټرمپ راجیبه
د افغانستان د وضعیت په تړاو د خاغلی ټرمپ ټویټ د دې ښکارندوی کوي چې وسلوال طالبان له جګړې او تاوتریخوالي لاس واخلي، افغان وژنه ختمه کړي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي.
خاغلی ټرمپ تیرونې د سولې مذاکرات هغه مهال لغوه کړل چې د کابل په ششترک سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تن ووژل شول. ټاکل شوی و چې د امریکا ولسمشر د سنبلې په 12مه نیټه په ټویټ کمپ کې د امریکا د ولسمشر او وسلوالو طالبانو له ځینو مشرانو سره وګوري چې وروسته دغه کتنه لغوه شوه. خاغلی ټرمپ په خپل ټویټر باندې لیکلی د یو امریکایي سرتیري په ګډون د 12 کسانو وژل کېدل یو ښه مفکوره نه وه، د مذاکراتو لپاره نورې غوره لارې هم موجودې وې. ټرمپ ویلي وسلوال طالبان پوهیږي چې په دې کار سره یې غټه تېروتنه کړې او هیڅ توجیه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ډونالډ ټرمپ له لورې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو له لغوه کېدو وروسته په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر استازو د دغو مذاکراتو په بیا پیلې دو ټینګار کړی. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي چې جګړه پر دې ډلې تحمیله شوې او امریکا او ملګري د افغانستان د قضیې له سولیز حل څخه تښتي. له بلې خوا د طالبانو د سیاسي دفتر یو شمېر غړي په دې وروستیو کې مسکو ته تللي او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي سره کتلي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي مسکو ته د طالب استازو د سفر په غبرګون کې ویلي له وسلوالو طالبانو د سولې ادرس ورک شوی.
طالبانو ادرس ورکړی، په دې کې هیڅ شک نشته چې دوی کله مسکو ته ځي او کله هم بل ځای ته، خو د سولې اصلي ادرس افغانستان او د دې هیواد دولت او خلک. په خواشینۍ سره چې طالبان د جګړې د ختمولو لپاره هیڅ ژمنتیا نه لري.
ښاغلی صدیقي وایي د افغانستان حکومت دا مهال د سولې ټولې هڅې ځنډولې دي. د نوموړي په وینا د افغانستان د سولې د مشروعیت کلي ټاکنې دي او له ټاکنو وروسته به حکومت د سولې هڅې له سره پیل کړي. خو پوښتنه دا ده چې مسکو ته د طالب استازو سفر په دې معنی دی چې له دوی د سولې ادرس ورک دی. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی ویل طالبان د شطرنج لوبې په څیر د پاکستان او روسیې له لورې د امریکا په وړاندې کارول کېږي.
ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی او له ټاکنو یوه ورځ مخکې به دا بهیر بشپړ شي. د ټاکنو کمیسون چارواکي وایي نږدې 33 ولسوالیو ته د ځمکې او هوا له لارې حساس او غیر حساس مواد رسېدلي دي، خو پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه ښیي چې کېدای شي د یو شمېر ولسوالیو امنیتي وضعیت پر دې بهیر منفي اغیز وکړي. امید ظهیر ملې په اړه نور جزئیات راکوي.
د ولایتونو له مرکزونو ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک دویم هغه پړاو دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له قوله د ټاکنیز مهالویش پر اساس پیل شوی دی. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه 33 ولسوالیو ته د ټاکنو حساس او غیر حساس مواد رسیدلی دي. د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ټاکنو د مهالویش پر اساس دوی خپلې چارې سمې مخته وړي او له ټاکنو یو ورځ مخکې به ټول مرکزونه ته ټاکنیز مواد ورسی.
ټاکنو به 33 ولسوالیو مواد اساس غیر اساس از روز جمعه
د تل تر 15 به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر روان وي. په دې موادو کې بایومټریک دستګاوي، رای پاڼې، د ګوتو رنګ او ټول هغه توکي شامل دي چې اړتیا یې ده.
میزان هست مواد اساس غیر اساس کې شامل دستګاهای بایومټریک، فرم نتایج را، رنگ انگشتان دست و برگه های رای دهی است. انتقال داده میشه.
ولسوالیو ته د ټاکنیزو حساس او غیر حساس موادو لیک داسې مهال پیل شوی چې د افغانستان دفاع وزارت په خبره اوس مهال په بیلابیلو ولایتونو کې 40 ولسوالیو کې وسلوال مخالفین کنټرول لري، خو دوی هڅه کوي چې دغه ولسوالیو واګي په خپل لاس کې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمیر بنس په ورته وخت کې د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه هم ناامنۍ ته اشاره کوي او وایي امنیتي وضعیت په ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پر بهیر منفي اغیز وکړي. د افغانستان د آزادو ورنو ټاکنو بنسټ یا ټیفا ویاند احمد زبیر حبیب زاده ازادي رډیو ته وویل تر ټولو لوی ستونزه هغه ولسوالیو ته د موادو د لیکت بهیر دی چې د ناامنۍ له امله د هوا لارې ورته انتخاباتي توکي لیکدول کیږي.
هنوز هم ما نگران ازی هستیم که واقعا این
لا همون پدی اړه اندیښنه لرو چې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد په سم شکل هغه سیمو ته چې هلته نامنی در رسیدلی دی او کنه. تاسو پوهیږئ چې همدا اوس هم په یو شمېر ولسوالیو کې جګړه روانه ده. دا له ټولو سره سوال دی چې له بده مرغه لا هم ورته قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړل شوی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم مني چې امنیتي ستونزې به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پر بهیر اغیز وکړي، خو دوی وایي امنیتي بنسټونو ډاډ ورکړی چې تر ټاکنو به وضعیت بدلون وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم ډاډ ورکوي چې 10,000 امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل شوي چې د ټاکنو په ورځ به د رایې ورکوونکو او همدا ډول د 4,920 انتخاباتي مرکزونو امنیت خوندي کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلې په شپږمه ټیک 12 ورځې وروسته کیږي. که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل وخت د هر رخیز او لتیر په ښه ډول د ټاکنو کې دوژمنه کړي، خو له سیاسي جریانونو او ګوندونو سربیره ان ولسمشرۍ ته یو شمېر نوماندانو هم په ټاکنو کې د درغلۍ تر څنګ د ټاکنو د ټول ګډونوالي په اړه شکونه ښودلي دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم د ټاکنو موضوع. د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په پرتله په راتلونکو ټاکنو کې تر اوسه د رایې اچونې نږدې 2000 مرکزونه تړل شوي. د افغانستان پر انتخاباتو د ساریو شمیر بنسټونه په دې موضوع اندېښنه ښیي. دوی وایي چې د انتخاباتو په ورځ د زیاتو مرکزونو بند پاتې کېدل د انتخاباتو سراسریوالی تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د امنیتي بنسټونو له لورې تایید شوي چې په 2920 مرکزونو کې انتخابات شونی دي. د نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د ولسمشریزو ټاکنو پر نږدې کېدو او د امنیتي ستونزو د لمنې په پراخېدو سره د دې ټاکنو د ټول شمولوالي په اړه اندېښنې ډېرې سوې دي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ټاکنو په ورځ د رایې اچونې د زیات شمېر مرکزونو د تړل کېدو له امله بلکونه افغانان په انتخاباتو کې له ګډونه محروم سي. د 2014 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې خلکو په 6,515 مرکزونو کې رایه چونه کړي، خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په ورځ به د رایه چونې 4,920 مرکزونه د رایه ورکوونکو پر مخ خلاص وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي ویرشته چې د دغو مرکزونو شمیر نور هم راکم سي.
د مراکز د کچو د کچو ټیټوالی واقعا د اندېښنې وړ ده. اوس را درې سنه بیا 15 کس اوس د 4,900 تقریبا کسو ده. معلومه نه ده چې د ټاکنو په ورځ باندې به څومره نور تړل کېږي، ځکه چې ګواښ بیا هم ځینو مراکز ته متوجه ده. نو د ټاکنو بېوالی سره سرېوالی د دغه محاسبې په اساس باندې له بده مرغه چې د ستونزو سره مخ دي، ځکه چې
نوموړی زیاتوي چې تړل سوي مرکزونه ډیری په شمال ختیځو، جنوب لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې دي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي بنسټونو ته له 2000 نه زیاتو مرکزونو لیست سپارلی، خو کمیسیون ته د 4,920 مرکزونو د امنیت د خوندي کېدو ډاډ ورکړی. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس ازادي راډیو ته وویل
موږ په لومړي ځل 1,315 مرکزونه په پلان کې دوی ته ورکړل چې تامین د امنیت یې کوي. 4,942 مراکز حسب کو د 1,315 مرکزونو څخه دا تر 2,500 اضافه مرکزونه دي سقوط پاتې کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي او ډاډ ورکوي چې انتخابات به د امن په فضا کې ترسره سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر امنیتي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونه زیات سوي چې ورسره جګړې هم زور اخیستی. له دې سره هم مهاله ځینې ولسوالۍ د طالبانو او حکومت ترمنځ لاس په لاس سوي هم دي. ټاکل سوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات 12 ورځې وروسته د میزان په 6 نیټه ترسره سي.
من نکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا نور راپورونه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ومومئ. پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په خوست کې د ټاکنو د دریو اداري واحدونو او ولسوالیو د مامورینو د ګمارنې ازموینه اخیستل شوې ده. په اړه به نور حال له خپل همکار نجیب الله الوخیل نه واورو.
د خوست د دریو مرکزی اداري واحدونو د ټاکنو د مامورینو د استخدام یا ګمارنې ازموینه د خوست په ملي لوبغالي او د ولسوالۍ د مامورینو د ګمارنې لپاره ازموینه په اړوند ولسوالۍ کې واخیستل شوې. د مرکزی واحدونو په ازموینه کې سلګونو نارینه او ښځینه ګډون کړی وو او د یادو مرکزونو د مدیرانو، د محل رئیسانو، د هویت پیژندپاڼې او بایومیټریک مامورینو، د پاڼو ویشونکو، د صندوق او محل کنټرولرانو وو بستونو لپاره ازموینه ورکړه. د خوست د ټاکنو ریاست د عامه پوهاوي او روزنې مدیر صاحب دین زادران آزادۍ راډیو ته وویل
په خوست کې موږ یو سره شپږتیا مرکزونه لرو او 1015 محلونه لرو چې کابو 5302 اتیا مامورین په دې کې په دندو ګمرل کېږي او په خوست کې کابو 2.5 لک رای ورکون کو نوم لیکنه کړی دا هغه کسان چې وجید شریعت دي او په تذکیره باندې د ټاکنیز تصدیق لګول دی او په رای ورکون کو په نوم لړ کې نوم شته او ان شاء الله ټول بغډون کوي.
په دې ازمینه کې لزګونو خزو هم برخه درلوده. د دنیا په نوم یو پیغله چې د ازمینې لپاره راغلی ویل په دې پروسه کې ځکه برخه اخلي چې د نارینه او پښان د خزو په محلونو کې خزینه مامورینو ته اړتیا ده.
موږ دې په خاطر امتحان ورکو چې خویان دي چې دي دا هم دلته روشي مراجعه وکي په انتخاباتو کې ګډون وکي خوند ته ډیر ضرورت ده. دلته کچیرته خزه په حوزه کې کار نشي کړای نو نه نشي کولای. موږ ټول دلته باید ځانه کار وکړي د حزب حوزه کې.
مدني فعال زینب افغان هم چې د یادې ازمینې ګډونواله وایي کله چې موږ وایو د ټولنې نیمایي قشر مخزي دي نو د ټاکنو په ملي پروسه کې هم د دوی ګډون په همدې تناسب ضرور دی.
موږ وایو چې نیمایي ټولنه نیمایي قشر خویندې تشکیل کړی دی نو دوی باید دغه په ډاګه خلکو ته وښایي چې موږ هم د رای دي استعمالول حق لرو او همدا ډول د انتخاباتو په پروسه کې هم د دوی ګډون ضرور دی ځکه کشر ته خویندې په مختلفو پوزیشنو کې لکه ورونه چې کار کوي دوی هم استعدام شي. فکر کوم چې شفافیت به رامنځته شوی وي او د دوی شتون هم هلته ډیر ضرور دی.
د خوست په ځینو سیمو کې د نامنه یو ګواښ موجود دی. د دې سیمو څخه یوه هم د قلندر ولسوالۍ ده چې د ولسوالۍ مقامی هم د اساسي سړک د نشتون له کبله په یو بل موقعیت کې دی. د شاهد رحمان په نوم د یاد سیمې یو ځوان وایي چې
زموږ خپل ساحه چې د قلندر ولسوالۍ مربوط ته چې د مزغوره سیمه ده د هغلته د مزغوره په لسا کې د ماموریت په مخړو ستونزې به وي خو موږ د ستونزو سره سره دغه تغاړی خې ده او موږ به دغه کار په مخړو او ان شاء الله چې کامیاب تر سره کړي.
ټاکل شوی په افغانستان کې راتلونکي ولسمشیزې ټاکنې د تلې په شپږمه یا د روانې سپتمبر میاشتې په 28مه تر سره شي. د مسؤلینو په وینا چې د ټاکنو لپاره په خوست کې تر پخوا تشکیلات او محلونه ډیر شوي دي. دوی زیاتوي مخکې د رای اچونې صندوقونو ته شپږ سوارای اچول کېدي خو په دې ټاکنو کې به هر صندوق ته 4 سوارای ور اچول کېږي.
مننه کوم چې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو دا نور مطالب په سوشل میډیا یا ټولنیزو پانو کې په فیسبوک، ټویټر، انستګرام کې هم مندل شي. موږ هلته هم فعال حضور لرو. د کندوز د کډوالو رستنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 6000 کورنۍ له خپل مینوس څخه بې ځای شوې دي او دوی تر اوسه پورې 300 کورنۍ ته اړینې مرستې وشلې دي او د مهاجرینو سروي هم جریان لري. بلډا به نور حال اجمل آریان نوورو
په کندوز کې د وروستیو جګړو له کبله 6000 کورنۍ له خپل مینوس څخه بې ځای شوې دي. د نموړي ولایت د سیمایزو چارواکو په وینا چې په دغه ولایت کې د ورستوي جګړو له کبله 6000 کورنۍ له خپل مینو څخه د دې ولایت بیلابیلو سیمو ته بې ځای شوې دي. په ورته وخت کې بې ځای شوې کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه پورې له دوی سره دولتي او غیر دولتي ادارو مرسته نه ده کړې. دو تنو بې ځای شو بشیر احمد او ګل خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دولت یې زموږ غم نه خوري او اته موږ ته کومکونه نه کوي که چیرې موږ ته کومک نه کوي موږ ته سرپناه نه آماده کوي نو دغه موږ منطقي د سیمې د آزاد کې د طالبان نه سیمه لاړ خپل سیمو ته زمای را روان دی یخنی د ټول په بدو مشکلاتو کې ځوان کوي. دلته
ماجر خو ډېر ستون سره مخ دی د تیر جنگون نه راغلی دغه مکتب کې پراته دي ماجر ریاست دوی باید غم وخوري چې خپل
دوی پر دولت غږ کوي که چیرې ورسره مرسته نه کوي نو حد اقل د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې کړي تر څو د ژمي له رارسېدو مخکې خپلو مینو ته ستانه شي. له دغو بې ځایه شوو څخه یو تن عبدالمالک په دې اړه وویل
خو تر اوسه پورې د دولت له خوا موږ سره کوم داسې مرسته نه ده شوې. که دولت موږ سره مرسته نه کوي خو موږ هیله لرو چې دغه د موږ سیمې او کلي امنیت کې وضعیت ښه کړي چې موږ بېرته په اطمینان سره خپل کورو ته لاړ شو او دې ستونزو نه خلاص شو.
په ورته وخت کې د کندوز د ولي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ اړوند دولتي او غیر دولتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې تر څو په وخت سره د بې ځایه شوو کورونیو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
همدا اوس هم په ځینو سیمو کې د استرار کمیټې هغه سروې چې د ولایت مقام لخوا د بېلابېلو ادارو مسئلین غړیتوب لري سروې جریان لري. هرې کورنۍ چې مستحق او تضرری دي هغې ته پر وخت باندې رسیدګي کېږي.
له دې سره سم په کندوز کې د کډوال او راستنېدونکو ریاست چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې پر 300 کورونو اړینې مرستې ویشلې دي او وروسته له سروې په نورو کورونو هم مرستې ویشل کېږي. د نوموړې ادارې رئیس غلام سخی رسولي په دې اړه وویل اوس مهال د 14 ټیمونو له لورې د بې ځایه شوو کورونو سروې دوام لري ځکه د کندز په دولتي ګودامونو کې مواد نشته او موږ په تمه یو چې له بدخشان او مزار شریف څخه مواد را انتقال شي او کله چې مواد کندز ته را ورسیږي پر مستحقو کورونو د ویشلو بهیر پیلوو. د یادونې وړ ده چې لس ورځې وړاندې د کندز ښار او د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ خونړۍ جګړې شاهد وې او د دغه جګړې له کبله 6000 کورنۍ له خپلو مینو د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي دي.
که یوې خواته د غزنی ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د محلي اردو د جوړولو د چارو د تیزولو غوښتنه کوي نو بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په غزنی کې د دغه اردو د جوړولو چارې ګړندۍ کړې دي. حبیب رحمان تاثیر او نور تفصیل.
د غزنی ولایت اوسیدونکي له دولت څخه په دغه ولایت کې د جګړې د مهارولو لپاره د سیمه ییز اردو د جوړولو د چارو د چټکۍ غوښتنه کوي. دوی وایي په دغه ولایت کې دغه اردو جګړه کنټرولولی او ښه نتیجه ورکولی سي چې بیلګه یې د غزنی قرباغ او جاغوري ولسوالۍ یادوي. د سرګل په نوم 10 کلن ځوان وایي د دغه اردو له جوړولو سره به په دغه ولایت کې د امنیت په ټینګښت کې شوالۍ راسي.
چې د محلي اردو جوړه شي د ما شخصا د ما په خپل نظر انشاءالله چې د غزنی په امنیتي وضع کې به ډېر بهبود راشي.
د فرید الله په نوم یو بل ځوان بیا د سیمه ییز اردو د جوړولو څو اړخیزې ګټې یادوي او وایي د جوړولو چارې دې ګړندۍ سي. ازادي راډیو ته وویل له بیکاری او له نشه یي توکو څخه د زرګونو ځوانانو راګرځېدل د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د هغې درېدل هغه څه دی چې د دغه اردو له جوړېدو سره ترسره کېږي.
دا د غونډې منطقې دپاره ډېر مثبت اغېزه لري. یو دا چې هغه بیکاره ځوانان چې مثلا په بانډو بې ځایه ځایو کې ګرځي یا مثلا پوډر ودو شانو ته لاره پیدا کوي خالي اړېدا ده چې دوی هلته مصروفیت دی ورته په دې کې ملکي تلفاتو د مړینې سطح هم راټیټېږي او په پایني زمین کې په منطقه کې یوه مثبته نتیجه دا لري چې امنیت ښه راځي ځکه د خپلې منطقې کسان وي ورته معلوم وي هم دوست هم دښمن ورته هر څوک. ما خصوصا په بعضو ولایاتو کې چې دو نتیجه لیدلې ډېره مثبت راغلي.
دغه اردو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم جوړه سوی ده. بلورته بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په غزنی کې د دغه اردو د جوړولو چارې ګړندۍ کړې دي. حمدالله محیب د تیرې پنجشنبه په ورځ د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ ته د خپل سفر پر مهال رسنیو ته وویل د غزنی په څلورو ولسوالیو کې د سیمه ییز اردو د جوړولو کارونه یا بشپړ سوي او یا هم تر کار لاندې دي. په پاتې نورو ولسوالیو کې هم دغه کار په پام کې نیول سوی دی.
پاکستان له هند او افغانستان سره پر پولو د ډزو پورسته او پیښو کې د خپل سرتیرو د وژنو موضوع له یادو دواړو هیوادونو سره شریکه کړی ده. پر دې موضوع د رویټرز ایجنس د لیکنې مهم ټکی درته هارون پاچا اوروي.
رویټرز ایجنس وایي د پاکستان حکومت پرون له هند او افغانستان سره پر پولو د خپل سرتیرو د وژنو پر خبرګون په اسلام آباد کې هندي او افغان ډیپلوماټان ور وغوښتل. پاکستان ویلي پر پولو د ډزو په پیښو کې څلور پاکستانی سرتیری او یو ښځه وژل شوی. للیکنې سره سم درې واړه هیوادونه وخت پر وخت پر پولو د ډزو د پیښو تورونه پر یو بل لګوي. د ډزو وروستۍ پیښې البته په یو حساس وخت کې شوي. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر مسله یو وار بیا ګرمه شوي او امریکا له طالبانو سره د افغانستان د روغې جوړې خبرې منسوخ کړې دي. د پاکستان د خارجه وزارت بیان په یو بیان کې ویلي دوی په اسلام آباد کې یو افغان ډیپلوماټ ورغوښته ورسره د افغانستان په خاوره کې د فعالو وسلوالو لخوا د پاکستان پر سرحدي سیمو د ډزو موضوع شریکه کړه. د پاکستان خارجه وزارت ویلي وسلوالو د جمعې پر ورځ ناوخته پاکستان لوري ته په کړو ډزو کې یو پاکستانی سرتیری وژلی. د وزارت له بیان سره سم د افغانستان له لوري د ډزو په یو بله پیښه کې چې د خالی پر ورځ وشوه درې تنه هغه پاکستانی سرتیری په نخه وژل شول چې پر پوله د اغزن تار لګولو پر چارو بوخت ول. د سرتیرو د وژنې دواړه پیښې په خیبر پختونخوا صوبه کې شوې. لیکنه کاږي له افغان ډیپلوماټ سره په لیدنه کې پاکستاني چارواکو ټینګار کړی چې افغان حکومت مکلف دی چې خپله پوله له وسلوالو پاکه کړي. اجان سوای پر دې موضوع یې په سم دستي توګه د افغان حکومت دریض معلوم نکړای شو، خو زیاتوي چې افغان چارواکو پرستیو کې پاکستان د افغانستان پر سرحدي سیمو د راکټي بریدونو د یو شمیر پیښو لپاره ملامت کړي. پاکستان د خالی پروس په اسلام آباد کې د هندي سفارت یو ډیپلوماټ هم خارج وزارت ته وغوښت، ورسره د کنټرول پر کرخه د هندي امنیتي ځواکونو په ډزو کې د بالاکوټ دی وی څلوېخت کلنې ښځې د وژنې موضوع شریکه کړه. لیکنه وایي له هغه راهیسې چې هند اگست میاشت پر پنځمه د هغه هیواد تر واک لاندې کشمیر ځانګړې آئینی حیثیت ختم کړل، د اسلام آباد او دلی اړیکې لا ترنګلې شوې دي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان محمد فیصل د خالی پر ورځ ویل هندي امنیتي ځواکونه لکسته د سیمې عام وګړي په نخښه کوي. اجان زیاتوي دوی ونتوانېدل چې پر کنټرول کرخه د ډزو پکې دی وی خځې د وژنې د پاکستان د تورونو پاړه د هند حکومت دریض معلوم کړي.
مننه کوو چې تر دې مهاله زموږ سره یاست. د افغانستان او د بنگلاديش کرکټ لوبه هم پیلېږي، حال بل تاسو سره شریکو. خو اوس احمد تکل د ورزو چې د مهمو خبرونو لنډی ستاسو وړاندې کوي.
د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې خپل فعالیت بیا پیل کړی. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د ستر صلیب نړیوالې کمیټې ته د خپل ولکې لاندې سیمو کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې د کندز ښار د نیولو په مقصد په وروستیو جګړو کې شاوخوا شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د امریکا هغه تورونه رد کړل چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په پرونۍ حمله کې ایران لاس درلود. د تونس خلکو نن په داسې حال کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایو ورکول پیل کړل چې د دې هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او په هنګ کانګ کې نن د اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو راپور ورکړل شوی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوې چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو پیلوبه د جمعې په ورځ ترسره شي. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو په پیلوبه کې شاهین اسمایي او طوفان حریروت لوبډلې لیوبل سره مخ کیږي. نوموړي وویل چې د لوبې ننداري لپاره به له ولایتونو هم سلګونه نندارچیان کابل ته راشي. د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ له تیرې میاشتې راهیسې په کابل کې روانې دي. په دغو سیالیو کې د زونونو په کچه اته ټیمونه لوبیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د سپتمبر په 15مه د بنگلاديش له لوبډلې سره د شلو اورونو سیالي لري. سیالي به د کابل په وخت د مازیګر په 15 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن مازیګر په 15 بجو د بنگلاديش په وړاندې میدان ته لاړ شي او د دې لپاره افغانستان لوبډله پوره چمتو ده. د دریو هیوادونو افغانستان، بنگلاديش او زمبابوې د کرکټ دا سیالي د جمعې په ورځ سپیل شوې دي. او د اسپانیا هیواد لا لیگا لیک د سلورمې اونۍ په لوبو کې تیر شپه ریال مادرید لوانتی ته او بارسلونا بیا والنسیا فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ریال مادرید او لوانتی فوټبال ټیمونو ترمنځ لوبه د شنبه په ورځ مازیګر د ریال مادرید په کورنۍ لوبغالي کې ترسره شوه چې ریال مادرید درې ګولونه پر دوه لوانتی ته ماتې ورکړه.
تاسو لمالتیا ډیره زیاته مننه کوم. لوبه د افغانستان او بنگلاديش په 15 بجو پیلې کې دوه هیوادونه سلور او سیالیو کې سره مخامخ شوي چې درې افغانستان ګټلې او بنگلاديش ګټلې ده. اوس هم د انصاف پلټکې او د ورکشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. تاسو دا پروګرامونه واورئ او ماته تر بیا اجازه راکړئ. د الله پامان.
د انصاف پلټکې
یو چې هغه په سیور شبل او هغه په سیور شمدی کې روان ورستی دي شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډر کوې حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سیند د انصاف پلټکې او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د هلمند ولایت د ګرمسیر له ولسوالۍ نه د محمد طاهر په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې په رسمي توګه کابو یو کال په یو خونځي کې اخوزامه درس ورکړي خو تنخواه یې پاتې ده. دی وایي د ده په شان په لسګونه نور خون کې هم شته چې دغه تنخواګانې پاتې دي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې.
ورور نوم دې څه دی؟
محمد طاهر.
څه کار کوي؟
استاد یم په هلمند ولایت ګرمسیل پولیسوالۍ کې د امیر بلن اغا لیساده دا کې استاد یم.
څه مشکل دې لرلو؟
مشکل مې دا و چې د تیر کال په ګرمسیل پولیسوالۍ کې یو څلور څلوېښت نفره نوي استادان ودرول چې په دې کې نمایي دغه وه عبدالزحمه وه نمایي اجر بالمکته وه. نو په عبدالزحمه و معاش چې وو هغه ټول اجرا سو د اجر بالمکته و د شپږو میاشتو معاش پاته دی. نو دا د نوي کال رالی بلته امتحان واخیستې د عبدالزحمه دپاره د نوي کال دپاره او نور معاش ټوله پاته دی.
په دغه امتحان کې خو به ته بیا حاضر شوی نه یې چې امتحان ورکړې؟
حاضر شوی یم. دې کوم امتحان ورکړی دی خو د هغه نتیجه تر اوسه نه ده معلومه سر نن سبا کې معلومېږي.
ستاسو مقصد د هغه معاش دی چې هغه پاتې دی هغه غواړی؟
بلې هو هغه تېر چې مخکې ما تاسو سره اړیکه نیولې وه خو هغه ته دا امتحان د مخه و په دا خاطر چې هغه تېر معاش دی چې هغه
د تېرو استادانو تنخواه نه ده ورکړې او نور هم نیسي؟
و نه ده ورکړې. هغه هم پاتې دی تقریبا بل یو څلور څلوېښت کښې ډېر اجر وه اجر بالمکته وه لږ عبدالرحمه وه او که زحمت چې دي هغه اجره سوې دي اجر بالمکته ته پاتې دی. بعض خلک لا داسې هم وایي چې هغه اجر بالمکته په رخصتۍ کښې هم معاش لري خو هغه لا موږ ته معلومات نه کېږي چې د هغه نور هغه چې کار کړی دی هغه هم هغه هم معاش لا پاتې دی.
دغه ستونزه تاسې د ښوونځي مدیر سره مطرح کړې څه وایي؟
بلې هو د ښوونځي سرمعلم ته مدیر ته هغه ته هم ویلي دي چې دا زموږ مشکل دی دلته پر موږ باندې پورونه باندې د خلکو دوکاندارانو د نورو خلکو سره پورونه کړي دي هغه غواړي راسه نو هغو ته مونږ ویلي دي مدیر ته حتی تر دغه د ولسوالۍ تر مدیریته پورې مو خبره کړې ده خو هغه هم داسې وایي چې یا کېږي یا موږ په تلاش کې یو یا معلومات نشته بس.
تاسو څومره تحصیل کړی؟
زه لیسانس یم.
غواړي چې رسمي معلم شي هلته؟
ولې نه غواړم نو خو ما درته وویله چې زه د لسم څه بیا تر د شپاړسمه پورې زه دوه نمره کامیابه سوی یم په سیمپ کښې نو خو دلته اوس داسې چې امتحان واخلي ابله هلته وایي کله څوک خبر نه وي کله دغه د دغه مدیران چې دي دا خپل اړیکې لري تر ده پورې هغه کې هغه خپل نفات چې دي هغه کسم دوه زده پاسان یي هغه کامیابه شي او هغه کسان چې لیاقت لري یا دغه لیسانس شي هغه پاته شي نو دا خو بېخي ښه خبره شي رسمي سمه.
مشکل هم زیات دی؟
مشکل زیات دی. نو ډېر معلمان دي یو نفر نه دی تقریبا اتیا نفر استادان دي او هغه هم ډېر په دې کښې اوس داسې شته چې لیسانس په کچې د چار د پاس په کچې دوه زده پاس یي ډېرې پیسې هم دي او بیا د هغه ته موږ آمده وو نور کار هم راسه پاتې وو هر څه وخت چې وو په دغه مو ځای کوي نو ټول کار چې وو هغه د هغسې را باندې تېر شو او دغه اوس د دوکاندار هم پر وړي د نورو خلکو هم پیسې را باندې دي نو خو مشکل دغه دی چې اوس نوي کال ته بېرته امتحان واخیستل شو هغه کښې هم نه ده معلومه چې څه رقم شي.
څو میاشتې دې تدریس کړی وو؟ یو کال دې تدریس کړی وو؟ یو کال دې تدریس کړی وو؟
و یو کال دپاره دغه قرارداد کېږي خو په هغه کښې هم بیا دا رقم شو چې امتحان یې په سنبوله کښې واخیستې د میزان د میاشتې څه بس دغه شروع کېدی تدریس شروع کېدی په هغو کښې هم داسې وسول چې کوم کسان چې واسطې وي هغه د میزان څه ونیول هغه چې واسطه نه درلود هغه د اکراب څه ونیوسول.
تاسو سره د رسمي قرارداد کړی وو په میاشت کښې یا په ساعتونو باندې وو په کوم حساب یې تاسې ته قوزامه درکوله؟
یا هغه عبدالرحمه چې وه هغه ساعتواره وه خو دغه دغه چې وه دا قرارداد موږ خپله هم ولید اجر بالمکته دا د کال دپاره وه د یوه کال دپاره.
ستا ستونزه به د پوهنې وزارت مقاماتو سره به شریک وکړو.
سمه ده مهرباني.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له ویاندې اغلې نوریه نزهت سره شریکه کړه. اغلې نزهت د هلمند ولایت د ګرمسیر له ولسوالۍ نه د محمد طاهر په نامه یو ښوونکي ازادي راډیو ته ویلي چې یو کال په یو ښوونځي کې په حق زامه توګه تدریس کړی خو تنخواه یې اوس هم پاتې ده. دی وایي د ده په شان په لسګونو نور ښوونکي هم شته چې حق زامه درس یې ورکړی خو تنخواه پسې سرګردانه ګرځي. په دې حیسه کې ستاسې نظر غواړو چې دغه تنخواګانې ولې ځنډېدلې آیا نه ورکول کېږي که څنګه؟
هغه معلمین چې زموږ په رسمي بستونو کې استخدام شوی دی، د هغوی معاش ماهوار په منظم توګه پرداخت کیږي، ولی هغه معلمین چې د حق الزمه په ډول موږ سره کار کوي، هغوی د تعلیمي کال په نهه میاشت کې موږ سره قرارداد لري، د هغو معاشونه یو څه په تاخیر کې پرداخت شوی ده. د دغه تاخیر دلیل دا و چې د هغوی اسناد موږ سره په سم توګه نه و رسیدلی وي، او موش هغوی ته اطمینان ورکوو چې د هغوی معاشونه، د هغوی حق، د هغوی امتیازونه هغوی ته ورکول کیږي، او موش په دې برخه کې هغوی ته اطمینان ورکوو، خو یو څه تاخیر په دې پروسه کې پیش شوی دی. د دې تاخیر لامل او دلیل هم دا دی چې د هغوی اسناد موش سره په مکمل او سمه توګه نه و رسیدلی وي.
ستاسو د خبرو نه داسې معلومه شوه چې په دې مسله کار روان دی، او دا خون کې باید مایوس نه شي.
هغوی باید سل سلنه پورې مطمئن اوسي چې د هغوی معاشونه، د هغوی حقوق هغوی ته پرداخت کیږي او هغوی لاست رسیږي. موش هغوی ته اطمینان ورکوو چې د هغو معلمینو یا حق الزمه معلمین معاشونه حتما به ورکول کیږي، خو که لیک زن په دې پروسه کې راغله، د دې لامل هغه و چې د هغوی اسناد موش ته په سمه توګه نه رسیدلی.
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې د هلمند ولایت د ګرمسیر لولسوالینا د محمد طاهر په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي و چې په یو خونځي کې حق زامه درس ورکړي، خو تنخواه پاتې ده. دی وایي د یوازې نه دی، بلکې په لسګونو نور خون کې هم شته چې تنخواګانې پاتې دي. او د پوهنې وزارت ویان دی اغلی نوریه نصحت ژمنه وکړه چې د دوی په اسنادو کار روان دی او دغه تنخواګانې به ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، زما فری بازار سلامونه او نیکه هیله ومني. په دې اونۍ کې بیا هم د معمول سره سم ستاسي پیغامونه موږ ته رسیدلي دي. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم لمړی باغ پیغامونه راوخلم چې زموږ یو شمیر اوریدونکو راستولې دي، او دوی وایي چې په خپل سیمو کې د ځینو کسانو په اړه معلومات لري چې هغه له خپل کورونو څخه ورک دي، له دوستانو څخه ورک دي، او نه پوهیږي ادرسونه یې چیرې دي. اول دغه کسانو ته وار ورکو چې کدای سي د دغه ټلیفون شمیرو لاري د دوی خپلوان او کورنۍ پیدا سي، او ورپسې به بیا هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو دوستانو مشترک استول دي او په خپل ورک پسې ګرځي. نشانه یې وایست مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړم، غواړم دا یادونه وکم چې موږ تاسو پیغامونه په امانت سره خبرو، او یو هیله ده چې کله تاسو موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ نو لطفا د ټلیفون شمیره حتما وایست، ځکه که یو چاته تاسو ورک معلومي نو دوی به شمیره ولري چې زنګ درته ووي او بیرته تاسو ته معلومات درکړي، او هم د هغه کس چې تاسو ورپسې ګرځئ د هغه نشانې وایست تر هغه ځای پورې چې امکان ولري، څو زموږ نور هیوادوال د هغه په پیدا کولو کې ستونزې ونه لري، او که یو چیرې لیدلی یې وکولی سي په اسانۍ ستاسو سره اړیکه ونیسي او ستاسو ورک پیدا سي. نو ورځو د خبرونې لومړۍ برخې ته چې زموږ ځینو دوستانو دا پیغامونه راته پرېښي دي.
والسلام من الله توفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم هلو. بصدق الله خبركم بزعب الله ولايات الزخرة شمنزول ورسالي الزخرة شعال خير ولكل الزخرة تأخذات بوجدنا بلتو شمنزول ورسالي كيف بيغرقه ده باشتغن برتوائي بيغرقه بسطلعي وشا وزمي ده اسی دې مستی شاوخوا عمر کیږي، نو ساو اتور دې کیږي خلګو پیدا کړی ده. بیا یلته په غره کې پرغځای چا ده وزلې دالتي شانې ته جوړ کړی ده.
دا پیغام ازادي ریزه ته پیژدم از ما د ټلیفون شماره درته وایم 0 4 1 1 4 1 4 8 بیا دا شماره تکراروم 0 4 1 1 4 1 4 8 سلام علیکم.
السلام علیکم. سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته بیا هم پیغام د سفیدم وارث سره خیلن د حشد صاف نه عدالت او قصد د عبدالرحیم په نامه باندې نوای چې د پلار نوم یې عبدالجان ده. تقریبا دا د 15 کالو ده د هر چا ورور یا زوی یا خپلوان زما غږ اوري. نو په دې شماره د اړیکې ونیسي 0 1 1 0 0 بیا هم شماره تکراروم 0 3 0 2 1 2 1 0 0. نو هر چا که عبدالرحیم وروري یا هغه نو زما دې شمارې ته د زنګ وکړي. نو نور وخت هم نه نیسم وارث ته رحیم له خدای خبر.
سلام علیکم. زه محمد نبی یم سرای ولایت ته. ما ورور ابراهیم جان چې د اولس کاله کېږي چې د کوره څه ډبه راکه دی مشته هیڅ معلومات نشته نه د مرګ او نه د ژوند. نو څو عمر مخکې په ازادي راځو کې داسې یو اعلان خپور شوی و چې محمد ابراهیم په اړه یو چا معلومات درلودی. په بده مرغه هغه ګران محترم ورور خپل د ټلیفون شمیره نه ده ویلې په هغه پیغام کې. نو که چیرې زما غږ محمد ابراهیم خپل اوري یا هغه ورور اوري چې دا پیغام یې ترې شوی و نو د مهربانۍ د مخې بیا ازادي راځو ته ټلیفون وکړي. خپل د ټلیفون شمیره دې فریزي یادي مسکم زما سره په تماس کې سي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 1 9 9 9 د 0 1 1 9 9 9 9 9 9. نو محمد ابراهیم تا اولس کاله کېږي چې زموږ څه بیر ورځ دی موږ درکنو لرو د فراه ولایت اوسېدونکی دی. بلابلک ولسوالۍ د پلې ځنګل د کلي. نو د پلار نوم یې محمد عایب دی. زما نوم محمد نبی دی. زه مشر زوړ یم. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالرازق کرمانی یم د وایمه ولایت د واشي ولسوالۍ نوم یې اړیکه نیولې. زه پیغام پرېږدم په واشي کې. دلته موږ یو نفر پیدا کړی دی تقریبا دا داس کاله به کېږي چې زه دې تړې دي چې په دغه واشي ولسوالۍ کې اوسېږي. څر مسلمان ورور کې په دغه شمیره بزنس سره اړیکه ولې چې داوت مې نومې دی. هو په دغه شمیره بزنس سره اړیکه ولې چې پروا چې پروا یو څه د څه یو څه څه ونول.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جنت ګل کبال د پراه ولایت خاصیت ولسوالۍ د خوسته کې وشیدم کما زموږ ورور دی ورک دی د لونګ په نامه د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه یو نفر را د ازادۍ کې زنګ ولې کومه هغه نمبر ونه نیوي. نو دا غزما نمبر کچیر چې هغه سړي ته ورکې یا کوم معلومات مو څه وڅ 500 درو غني جایزه لري. او دا نفر چې ورته لوام نیمې په څنډه کې شین خال دی دا چې پیرام زوی دی ګور یو درامان دی یو څه سمې دی په دا محمد نیمېزي یو جنت ګل نیمېزي اکا خیلی عجیبو دی عجیرامان دی شانزار دی عزل ستار و ساز دی عجیرامان دی. نو که مرس معلومات را که تو دیر و خوشحال شد و آگانی شو. یا سلام علیکم و رحمت الله.
گرانو دوستانو محترمو اوریدون کو تاسی چی خپل ورک شوی عزیزان لطوی کولشی چه پا دو گشمیرو منگت خپل تلیفونی پیغامو نپریگ دی. پا کابل که دی منگت تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو. یاو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0 0 4 2 0 2 2 یاو یاو 2 4 یاو یاو 5.
اوس پر اسو دوهمي برخه ته چې پاکستان سره پیغامونه خبرو چې تاسو په خپل اورک په سیګرځي په ګټه به سره وورو.
السلام علیکم. زما یو
زوای ورک دا تقریبا اول اسکول عمر دا گونگ دا پخلا پویدو کن دا گونگ دا سرای خیل دا دا ستوری جونی دی شنی گونتا جونی دی سرای خیل دا چیتا 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 توسی مخواهش کن چی توسی توسی تا چیتا ملومات باشو دیلان خاطر سرای موتا ملومات را کردیا سپ موزا غدا لمبار سپ را او سوا شپیگانیا گریتیا شپیگاتیا پوونیا دای مو لمبار دو سلام
السلام علیکم زه میمنیا د ولایت د غیثار ولسوالۍ اول د ازادي ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم بعد سلام یو ورک لرو په نامه د داوود د دولس کال کېږي چې ورک دی او د ولا چې خړه ګوته کته لرو شانې ده هر سړی کې په دغه معلومات لري د داوود نامې په دغه شماره کې موږ ته زنګ ووي سپر اوه سپر چلور یو سپر درې دوه پنځه اووه داود د جمعه زوی دی د عظیم د افضل ورور دی د دولس کاله کېږي چې ورک دی په هر چا ته چپاتې په دا شماره تماس ولرو.
الو السلام علیکم شمشدین په نامه ده درې کاله کېږي چې ورک ده که چا ته پته وي په دا نمبر
السلام علیکم زه محمود لاله کوم نه ولایت څخه د نغری ولسوالۍ څخه تاسو د پیغام خدمت ما تر محمود ظاهر دا ول ساتل سکال به کیږي چې نه درک سوي د خپل کور نه د دې ځخ وخت چلیږي چاته یا پته یې په دا نمبر دی ماته زنګ وزه ته څه نه راوې سی پروه څلور سو پنځوس نویش څلور سو اتاتیا سی پروه څلور سو پنځوس
تقریباً لطفاً به انسانی مهربانی لما که کدیز ما دا غوری یا دا پهانا کم دوز ما دا غوری از مصر دا تلیفن پرم بغا دو خبر که شمارا با دا سمازونه سی دا تلیفن شمارا دا سی پر وسو دری یو سلو سلویش دری سو نش بکر دا تلیفن بلا شمارا دا سی پر وسو پینزه یو سلویش دو اتیا آویا او چه هر تا دا پهانا مصر معلومات را که خوال شرنی دی در لاسه که.
سلام علیکم دا بادغیس ولایت دا غادس ولسوالیت دا گلچین دا خیریت خد زحمت تر کومه زما یو هلک دی دا پنځه کال و پنځه لس میاشتې کېږي چې بیا درک سوی دی که هر دو صورت یې درک لري په هر ځای کې چې یې د یاد احسان الله په نامه نوم یې اړولی دی یا د اسماعیل په نامه باندې په دغه لمبر دې زنګ ووهي شپر و شپر دوا شپر و شپر نه دوا ور شپر د زادی راځو ته ډیر مننه.
السلام علیکم زه شیرخان د لوګر ولایت خسرغږی کوم نه یو وراره د نام د عبد الله او د پلار نیمه پاینده خان ده دغه یولس لس یولس نه چې د جلال آباد او د سرخوت په ولسوالۍ کې نادرک سوی ده چا راته ویلي چې یاره یو له ازادي راډیو نه یې پیغام خپور شوی چې مړی چا پیدا کړی ده ماته نمره لمبر نشته بل چا اورېدلی نو که هر څوک دی نو هغه دا اوري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ وهي ډېره مهرباني صفر واویا پنځوس اته سوه شل شپېته دغه مهرباني وکړي ننګرهار ولایت کې او د سرخوت په ولسوالۍ کې نادرکه ده او اصلا د دې لوګر اوسېدونکی ولس اتلس کال عمر ده عبدالله یې نوم ده او دغه ما پیغام باید نه شي څوک اوري او یا مړه یا د زوم په حکله باندې هر څوک معلومات لري په دې نمبر باندې ما ته زنګ وهي ډېره مهرباني. السلام علیکم.
بریا السلام علیکم سلامونه او مینه درنښت
د آزادۍ راډیو ټول ورونه او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه تاسو ته دا پیغام په زړه زخمي اخلاقي پرزمه د هلمند ولایت د لسترګان ښار نه. زما یو دوست فرید چې له ډېرې بس پوزو میاشتو وروسته نادرکه شوی دی، او نه د مرګ درک شته او نه د ژوند درک شته، او ډېر هیله مند او ارزومند یم چې د آزادۍ راډیو زما په زړه زخمي اخلاقي پیغام نشر کړي، او چې دا قدر معلومات یې راکړي چې دا اوس مل دی که ژوندی دی، که هر دوست معلومات یې زما اخلاقي سره دې په دغه ښکاره اړیکه ونیسي. صفر و صفر شپږ صفر نه و او پنځه دوه سلام شمېره، او صفر و څلور نه پنځه درې نه پنځه صفر شپږ دې کوم شمېره، صفر و صفر شپږ او صفر نه یو و پنځه او دوه. ډېر هیله من یم چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم، زما نوم پلوشه ده، د پکتیا ولایت تجارتي سکرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور ده چې اتلس کاله عمر ده، سمیع الله نومېږي، په مخې دانې هم ډېرې لږه لږه کې راغلې ده، او څلور میاشتې کېږي چې بېداره سره هر چا ته بلون پاتې. زما سره د پټېش میرا اړیکه ونیسي. پر اوس انداز ده څلور سوه اووه سوه څلوېښت شپږ سوه شپږ پنځوس مسله مننه ما ته پیغام نشر کړ.
السلام علیکم، زه صفق الله خبرې کوم د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وایم، اورېدونکو ته د لغمان ولایت قرغیز ولسوالۍ اوسېدونکی یم. یو پنځه کسان په پرانته کښې مونږ بندیان دي، درې کاله بېخي هېڅ معلومات یې مونږ ته نه کېږي، نه قضا کېږي که قضا هم کېږي مونږ سره ارتباط نه لري. یو رفیع الله نومېږي ولد صفق الله، بل جاوید نومېږي ولد عزیز، مجاهد نومېږي ولد میرزا، د دوی د پلرو نومونه دي، یو پاینده خان نومېږي یو لباس نومېږي. پنځه کسان دي، د یو پنجابي له خوا نه په یو دنسي توري باندې هغه نیول شوي دي، خو بیا هم درې کاله دوی مونږ سره هېڅ معلومات نه لري. مونږ د تاسو د تاریخ نه هغه د فرانسې دوه قاضیانو نه غواړو چې دا د مونږ د زامنو فیصله وکړي، یا قید معلوم شي، یا هملته څه روزګار ورکړي. خو د مونږ افغانانو سره په یو ملک کې سلوک نه کېږي. مونږ خو واړه بچي دیارلس کلن دي، دا څوارلس کلن دي، دا پنځه واړه د یو کلي دي، د لغمان ولایت د زیرانې د کلي د کرغی ولسوالۍ اوسېدونکي دي. په یو جي کې هماغه کین کې داسې یو مشکل سره مخ شوي، درې کاله کېږي چې هغوی هلته بندیان دي، هلته زورول کېږي، یا نه مونږ ته معلومات نه کېږي بېخي، نه ټېلیفون طریق نه. زه د تاسو له طریق نه غواړم چې دا ستونزه مونږ ته هواره کړي. ډېره مننه تاسو نه. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم، زه د مالیکو پر هلمند ولایت د بولان سیمې څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما د کاکا یو زوی دی چې نوم یې عصمت الله دی، د پلار نوم یې ګل احمد دی، پنځلس کاله عمر لري، تقریبا څلور میاشتې کېږي چې نادرک شوی دی. که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووهي. صفر و صفر و صفر و څلور پنځه شپږ صفر، شمېره یو ځل بیا تکراروم. صفر و صفر و صفر و څلور پنځه شپږ صفر. خدای په امان شه.
آزادۍ راډیو ته زما سلامونه ورسېږي. تاسو سلامه، زما یو زوی د آصف حمدالله په نامه دی، د هلمند ولایت الفزاسه د مدرسې څخه درته شوی، لس میاشت کېږي. په هر مهینه مسلمان کښې په زما زوی په دغه بیا څلور ته بیا یو نه دوه ګټه تا ته یو دوه توره شمېره ده. صفر و بیا صفر دوه ګټه ووه بیا دوه نه پلا بیا پنځه څلور شپږ. السلام علیکم.
السلام علیکم، پیغام دا دی ورورک، که سړی زما غږ اوري د آزادۍ راډیو د لارې څخه، زموږ یو دوست یو قریب شناخته دی ورک دی، تقریبا دا میاشت اتمه ده چې ورک دی، د کوره نه درکه دی، ایران ته اوښتی دی، د ایران نه بیا نه دی راغلی. نه په ایران کښې معلومات شته، نه دلته معلومات شته. چې شمس الله نمیر د پلان مې دا وجن نشه او موږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي چې موږ د بشرینی د خپل شرینی د لاسه کې موږ سره کې یا څوک معلومات لري او موږ سره خپل ځای اوري چې موږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي ځکه چې کوړه څوک نه سره واځي دا غدې وکړ پر دغه لار هغه باندې نشته موږ شمیره دې چې پروا یو ولس او نو څه درې پنځوس نو څه و پنځوس او دا بل شمیره به چې پروا څنګه څه پنځه درې پنځه یو څلور او اته دوه دا بل شمیره دې څنګه دوه دې څنګه شمیره دې موږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي مانم چې دې مسر احمد احمد دې د ایمن ولایت د نوی ولسوالۍ مستاسو په تماس کې کوم ودان
دوستانو بیا هم مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خبرېدو سره تاسو خپل ورکو ځانو ته ورسیږي او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم الله مو ملسه